پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو له پی یو استودیو څخه غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، دا نیم ساعته خبرونه زه احمد تکل وړاندې کوم او په تخنیکی چارو کې شمشاد زدران مرسته راسره کوي. په دې خبرونه کې به واورئ چې په کابل کې د حکومت پر ضد د څو ورځې مخکې اعتراضونو لړۍ نن بیا پیل شوه او د امریکا د سنا پلاوی په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې کړې. نور موضوعات هم لرو، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته چې ملالۍ بشیر اوروي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. په پام کې ده د افغانستان او ترکمنستان مشران په خپلو کې د همکارۍ څو موافقې لاسلیک کړي. امریکایي سناتور جان مکین وای په افغانستان یا په سیمه کې بل هر ځای سوله د پاکستان له ښکېلتیا پرته شونې نه ده. او سعودي عربستان او عرب متحدان یې موافقه وکړه چې قطر ته 8 ساعته نور وخت هم ورکړي څو د دوی له غوښتنو سره سم عمل وکړي. بشپړه خبرونه. په پام کې ده د افغانستان او ترکمنستان مشران په خپلو کې د همکارۍ څو موافقې لاسلیک کړي. په همدې ارتباط د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني نن په یو ورځني سفر ترکمنستان ته روان سو. جمهوري ریاست په یو اعلامیه کې وویل چې محمد اشرف غني د یو لوړ رتبه دولتي هیئت په مشرۍ نن سهار اشقابات ته روان سو. په اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر غني به په دې سفر کې د ترکمنستان له ولسمشر قربان قلي بردي محمدوف سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر پراختیا خبرې وکړي او د دواړو هیوادونو د رهبرانو په حضور کې به د همکارۍ موافقه لاسلیک کړي. امریکایي سناتور جان مکین وای په افغانستان یا په سیمه کې بل هر ځای سوله د پاکستان له ښکېلتیا پرته شونې نه ده. مکین چې د امریکا د ولسمشریزو ټاکنو پخوانی کاندید دی، اسلام آباد ته د یک شنبې په ورځ د سفر پر مهال وویل چې په سیمه کې له پاکستان پرته سوله نسي راتلای. دا خبرې وروسته له هغه دي چې رویټرز خبري اژانس تیره میاشت دوه امریکایي چارواکو له خولې لیکلي وو چې د امریکا اداره غواړي له پاکستان سره خپل چلند سخت کړي او دا ځکه چې پاکستان په دغه هیواد کې د میشتو سخت دریځو پر وړاندې جدي مبارزه نه ده کړې او هغوی توانېدلی دي چې په افغانستان کې حملو ته دوام ورکړي. مکین د پاکستان د بهرنۍ پالیسۍ له لوړ پوړي چارواکي سره تاجازي سره د لیدو پر مهال وویل چې له پاکستان سره شایي زموږ روابط تر بل هر وخت مخکې مهم دي. عزیز وویل چې د پاکستان او امریکا اړیکې په سیمه کې او وړاندې د سولې او ثبات لپاره مهمې دي. مکین د یو شمېر نورو سناتورانو لکه لینسی ګراهم، الیزابت وارن، شیلډن وایټ هاوس او ډیوډ پیډو سره یو ځای پاکستان ته تللی وو. امریکایي منتقدین وایي چې پاکستان د سخت دریځو د شبکو له منځه وړلو لپاره دومره هڅې نه دي کړې لکه باید چې کړې وای. د اروزګان کندهار د لوی لارې موټر چلوونکو خپل اعتصاب نن سهار پای ته ورساوه. د موټر چلوونکو استاذ محمد الله ازادي رادیو ته ویل د غلارې د ترافیکو پر مخ پرانستله او موټرو ته د تګ راتګ اجازه ورکړه. د اروزګان والی محمد نذیر خروټی پرون د اروزګان کندهار د لوی لارې په اوږدو کې د موټر چلوونکو او مسافرو د ځورونو د ستونزې د حل ژمنه وکړه. د دغې لارې موټر چلوونکو پرون دغه لار د ترافیکو پر مخ وتړله او ادعا یې درلوده چې د دې لارې په اوږدو کې پولیس ځوروي او په یو بل نامه پیسې ځینې اخلي. د هلمند مطبوعاتي دفتر په ناوه ولسوالۍ کې تر 30 زیاتو طالبانو د وژل کېدو او 100 زیاتو د ټپي کېدو خبر ورکوي. دغه دفتر نن په یو اعلامیه کې وویل چې د طالبانو پر وړاندې د نړیوالو هوایي ځواکونو په ملاتړ تېره شپه د ناوه ولسوالۍ په درو برخو کې ځانګړي عملیات وسول. په اعلامیه کې راغلي چې د لومړیو معلوماتو پر اساس د دولت له مخالفینو 240 کسان وژل شوي دي او 8 نور یې ټپیان دي. په دې اعلامیه کې همداراز راغلي چې د افغان هوایي ځواکونو په عملیاتو کې د لشکرګاه په بولان سیمه کې 12 کسه وسلوال سخت دریځ وجل سوي او شپږ نور یې ټپیان سوي دي. د دولت وسلوال مخالفینو تر اوسه په هلمند کې د خپلو تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري او اوس یو څو بهرني خبرونه درته خبرو. سعودي عربستان او متحده عرب متحدانو موافقه وکړه چې قطر ته 8 ساعته نور وخت ورکوي څو د دوی له غوښتنو سره سم عمل وکړي. د سعودي د دولتي تلویزیون په حواله دوی د ضرب الاجل په داسې حال کې تمدید کړ چې دوهې د سعودي عربستان او متحدانو د 12 غوښتنو د لیست په اړه عکس العمل څرګند کړ. العربیه تلویزیون نن سهار وختي راپور ورکړ د کویت د امیر په غوښتنه دغه ضرب الاجل تمدید شو چې د قطر او سعودي عربستان، مصر، بحرین او متحده عرب امارات ترمنځ د ولاړې سوي لانجې په حال کې د منځګړي رول ولوبوي. سعودي عربستان او نورو متحدانو له قطر سره ډیپلوماټیک اړیکې وشلولې. دوی دوه د تروریزم په ملاتړ او له ایران سره د نږدې اړیکو په لرلو تورنه کړه، خو قطر دغه ادعاوې رد کړې دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د چین او جاپان له مشرانو سره د شمالي کوریا اړوند د ګډو ژمنو په اړه خبرې کړې دي. سپینې ماڼۍ وایي ترامپ د یکشنبې په ورځ د جاپان له صدر اعظم شینزو آبی او د چین له ولسمشر شی جین پینګ سره خبرې وکړې. سپینې ماڼۍ وایي په دې خبرو کې د شمالي کوریا او د دې هیواد اټومي پروګرام د توجه مرکز و. له شی سره د خبرو پر مهال ترامپ د شمالي کوریا د اټومي او بالستیک توغندیو پروګرام د مخ پر زیاتېدو تهدید په اړه وویل، او ترامپ همداراز له شی څخه وغوښتل چې د امریکا له سوداګریزو ملګرو سره په سوداګرۍ کې توازن رامنځته کړي. سپینې ماڼۍ وایي ترامپ او د جاپان او چین مشران د جرمني په همبورګ ښار کې د راتلونکي جی شل سرمشریزې پر مهال له یو بل سره لیدو ته سترګې په لاره دي. په همدې حال کې د چین دولتي رسنیو ویلي چې شي ترامپ ته وویل چې د امریکا او چین روابط د منفي عناصرو لخوا اغیزمن سوي دي. او چین د جنوبي چین د سمندرګي پلانجمنه ټاپو کې د امریکا د یوې جنگي کښتۍ راڅرګندېدل وغندل دا یو جدي پاراونکی او عمل وباله. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت یو چارواکي وویل دغه کښتۍ پرون د پارسل جزیرو اړوندې د تتریتون په نامه ټاپو ته تقریبا 22 کیلومتر نږدې سوې وه. د دې جزیرې په مالکیت چین، تایوان او ویتنام دعوه لري. د خبرونو پای.
د ازادۍ رادیو له پی یو سټوډیو څخه غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې را سره اوسئ. په راپورونو کې به واورئ چې په کابل کې نن بیا د حکومت پر ضد اعتراضونه وشول. آیا دا ځل به اعتراض کوونکي هغه څه ترلاسه کړي چې تیر ځل یې په ترلاسه کولو بریالي نه شول؟ دا مسله مو په یو مرکه کې څېړلې.
لاریون په لومړي ځل کې د دې لپاره و چې د کابل د پیښې د قربانیانو لپاره عدالت غوښتنه وشي، ولې تاسو ولیدل چې په وروستیو کې یو شمېر سیاسیونو د خپلو شخصي ګټو لپاره نورې غوښتنې مطرح کړې.
د سناتور جان مکین په مشرۍ د امریکا د سنا یو پلاوی په اسلام آباد کې له چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې کړې. په نورو موضوعاتو کې ولسمشر اشرف غنی ترکمنستان ته روان شوی او هلته به د دوه اړخیزو همکاریو څو تړونونه لاسلیک کړي. په نړیوالو مسایلو کې وابهورئ چې څلورو عربي هیوادونو قطر ته د خپلو غوښتنو د منلو لپاره ورکړل شوی مهلت د نورو 48 ساعتونو لپاره غځولی، او وتلي سندرغاړي وحید قاسمي ته د استاد لقب ورکړل شو. په دوهمه نیمایي کې په افغانستان کې د مخدرو موادو د کښت، تولید او قاچاق په اړه ځانګړی پروګرام د زهرو کاروان خپریږي. د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. په کابل کې یو شمېر اعتراض کوونکو نن یو ځل بیا د حکومت پر ضد مظاهره وکړه چې اوس هم روانه ده. دا د همغو اعتراضونو دوام دی چې تیر ځل د تشدد پیښو پای ته ورسېدل، خو د اعتراض کوونکو ډلې نن بیا په کابل کې د حکومت پر ضد شعارونه ورکړل او د کابل واټونه یې پر خلکو بند کړل. د ازادۍ راډیو خبریال اکرام الله اکرام همدا شیبه د کابل سټوډیو په مستقیمه اړیکه را سره دی، په دې اړه نور تفصیل اوروي. اکرام صاحب،
ډېر زیاته مننه. تکل صاحب، اوریدونکو ته سلام، او تاسو ته سلام. لکه څنګه چې تاسو ویل، دا د همغه مظاهرو لړۍ ده چې د زنبق د پسلور لارې کې له موټر بم چاودنې وروسته ترسره شوې. د رستاخیز تغییر غورځنګ په نوم دغه مظاهرې چې لسګونه موټرو پکې برخه اخیستې ده، او د موټرو په وسیله باندې ترسره شوې ده. نږدې 9:30 بجې سهار د کابل د لبیجر له سلور لارې څخه پیل شو، او د ارګ پر خوا باندې دوی حرکت وکاو. اوس مهال مظاهره کوونکي د هوایي ډګر پر سړک باندې ولاړ دي، او دوی هڅه کوي چې ارګ پر خوا باندې ولاړ شي. د مظاهره کوونکو په خبره دوی بالته د 15 دقیقو لپاره د موټرو هارنونه وخی، خو زیات احتمال ده چې دوی د ولسمشرۍ مانی شاوخوا پرې نه خودل شي، ځکه ارګ ته ټولي ورغلي لارې د ترافیکو پر مخ باندې تړلې دي. او د دې ترڅنګ د کابل ګارنیزون هم د ویلامي په خبرولو سره له مظاهره کوونکو غوښتنه کړې ده دوی ته خبردار ورکړی دی چې باید دغه مهمو سیمو ته نږدې ورنشي او هڅونه کوي چې دغه سیمو ته داخل شي. مظاهره کوونکي بیا خپل هغه پخوانی غوښتنې چې د اختر نوړاندې دوی کولې هغه غوښتنې تکراری. دوی وایي چې د ولسمشر او اجرایي رئیس د استعفا غوښتنه کوي. د دې ترڅنګ د لوړ پوړو امنیتي چارواکو د ملي امنیت د مشاور د دوی له دندو څخه د لرې کېدو غوښتنه کوي او وایي چې دوی باید له دندو څخه لرې شي. د دې ترڅنګ دوی د هغه وجل شو کسانو عکسونه هم له ځانونو سره لیږدوي چې په تیر لاریون پر مهال باندې په تاوتریخوالي کې وژل شوی وو او خپل ژوند د لاسه ورکړی وو. د رساخیز تغییر غورځنګ دغه اعلامیې په اساس باندې چې تېره ورځ خپره شوه دوی ویلي وو چې وروستی ځای به دوی د عامې روغتیا په څلور لارې کې خپل وروستی پرېکړه لیک ولولي او دا مظاهره به پای ته ورسوي. بلې تکلسه
ډېره زیاته مننه اکرام صاحب. قدر من اوریدونکو و مو ریدل چې په کابل کې د حکومت پر ضد اعتراضونه نن بیا پیل شول او تر اوسه پورې هم روان دي. د مظاهرو په اړه په کابل کې د ازادي رادیو خبریال اجمل تورمان له مدني فعال جاوید غفور سره مرکه کړې. ښاغلی غفور وایي د حق غوښتنې لپاره مظاهرې د هر چا حق دی خو د نورو حقونو ته هم باید پاملرنه وشي او نقص نشي.
لاریون د هر چا حق دی او که چېرته موږ غواړو چې په یو ډیموکراتیکه ټولنه کې واوسیږو، ډیموکراتیک نظام ولرو، د بیان ازادي او د خپلې رایې ازادي او د خپل نظر څرګندول دا د هر چا روا حق دی. خو یو مسله ډیره مهمه ده چې لاریونونه نه باید کله چې ته د خپل حقوق غوښتنه کوي نه باید چې د نورو خلکو حقوق تر پښو لاندې کړي، نه باید چې د قانون څخه سرغړونه وکړي، او هر هغه چوکاټ چې قانون ټاکلی دی د هغې په چوکاټ کې باید خپل غوښتنې مطرح کړي. اوس د جنبش رساخیزه مسایل چې زه ګورم دا کاملا د قانون سره په ټکر کې دي. همدا اوس په
کوم مسایل مثلا
اوس تاسو وګورئ، مثلا دوی په هغه چوکونو کې خیمې والی وي مخکې چلته د عامه خلکو په وړاندې تګ راتګ لا مخنیوی کړی وو، تصویر دل دزی د خیمونه وسیره وتل، یا مثلا دا وسط چې ګوندونه وهل لارې بندول، یعنی خلکو ته ازار ازیت کول، یعنی دا خو په دې معنی نه ده چې خپل حقوق واړي ولې د نورو خلکو حقوق ته خپل اند کوي. دا حق مختلف ده، هر چا حق ده ولې د نورو حقوقو په درناوي سره.
غفور صاحب نو تاسو خبر ده په پام سره دغه مسله باید څوک تعقیب کی؟ مثلا د لاریون کوونکو سره او دغه موضوعات فکر کوي چې اما په هاوی دلته قانون نه کم دی او کنه اما په هاوی شته دی خاصه مثلا د سد سکیږي ساس نظر سره
ګوري. تاسو ولې دغه لاریون د شخصي ګټو لپاره او د سو سیاسيونو د شخصي خواهشاتو لپاره راوتخدل؟ لاریون په لومړي ځل کې د دې لپاره و چې د کابل د پیښې د قربانانو لپاره عدالت غوښتنه وشي، ولې تاسو ولې د جپورسو کې یو شمېر سیاسيونو د خپل شخصي ګټو لپاره نورې غوښتنې مطرح کړي؟ او لاریون ملي بڼه نه لري، لاریون یوازې د یو حزب لخوا ترسره کیږي ترڅو په حکومت باندې او نړیوالو باندې خپل غوښتنې ومني. نو زه فکر کوم چې مهمه مسله اوس دلته ده چې حکومت باید جدي اقدامات وکړي، هر هغه څوک چې په سوله ییز ډول باندې خپل حقوق غواړي د هغوی سره مذاکرات وکړي، او هر هغه څوک چې سوء استفاده کوي د هغوی په وړاندې قانون کې هر څه اټکل شوی او باید اقدامات وشي.
مدني فعال جاوید غفور چې له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د کابل د اعتراضونو په اړه خپل نظر څرګندو.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
اوس هم ورځو نړیوالو مسایلو ته. سعودي عربستان او متحدانو له قطر سره د اړیکو د ښکولو لپاره مهلت د نورو 48 ساعتونو لپاره غځولای دی. د کویت امیر چې د قطر او د سیمې د یو شمیر هیوادونو ترمنځ د راپورته شوې لانجې په اړه کې منځګړتوب کوي وایي دوه ورته ویلي چې د دې هیوادونو پر غوښتنه غور کوي. دا مسله نوریاس نوري چې دا شیبه په سټوډیو کې را سره دی تعقیب کړي او په دې اړه اوس نور تفصیل ترې غواړم. انوري صاحب، قطر ته د دې ضرب الاجل د غځېدو په اړه د کویت د امیر په ګډون نورو چارواکو څه ویلي دي؟ هغه اصلي خبره څه ده؟
بلې تکل صاحب، لکه څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه، د کویت امیر چې د قطر او د سعودي عربستان، مصر، بحرین او متحده عربي اماراتو ترمنځ راپورته شوې لانجې په هواري کې منځګړیتوب کوي. دوحه د دغو هیوادونو د غوښتنو ویلي دي چې دوحه د دغو هیوادونو د غوښتنو دیارلس فقرې لست ځواب ویلې دی. شیخ سبا ال احمد ال سبا نن سهار وویل چې د دغو غوښتنو په اړه د قطر رسمي ځواب ترلاسه کړی او سمدستي له سعودي عربستان وغوښتل چې قطر ته وروستۍ مهلت
د نورو اتسلوک ساتونو لپاره وغځوي. خو د کویت امیر په دې اړه چې قطر د غوښتنو ته په څه بڼه ځواب ورکړی زیات جزئیات نه دی ورکړي. تر دې دوه ورځې مخکې د شنبې په ورځ د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن ال ثانی له روم څخه د کتنې په ترڅ کې یو ځل بیا د غوښتنې رد کړې وې او هغه د خپل هیواد پر ملي حاکمیت انتظار بللی و.
نوری صاحب، د سعودي او د سعودي د متحدانو هغه اساسي غوښتنې څه دي او د دې لانجې د هوارۍ لپاره په سیمه ییزه او نړیواله کچه مخصوصا د امریکا لخوا چې د قطر نږدې متحد هیواد دی، آیا هڅې شته؟ هڅې روانې دي؟
بلې، هڅې روانې دي. مخکې له دې چې د دې هڅو یادونه وکړو، لکه څنګه چې تاسو وویل، په هغو دیارلسو مهمو غوښتنو کې چې دغو څلورو هیوادونو د قطر مخې ته ایښي او هغه له دوحه سره د اړیکو د بیرته کېدو لپاره شرط بللي، څو مهمې دا دي چې قطر د ترهګرۍ ملاتړ لاس واخلي، الجزیره ټلویزیون د بند کړي، له ایران سره د اړیکې وشلوي او په خپله خاوره کې د ترکیې پوځي اډه وتړي. د دغو او ځینو نورو غوښتنو د پوره کېدو په صورت کې دغه هیوادونه له قطر سره بیرته ډیپلوماتیک اړیکې او د ځمکې اوبو او هوا لاری ارتباطات اعاده کوي او پر دې هیواد لګول شوي سیمه ییز بندیزونه پای ته رسوي. د څلورو هیوادونو دا ګواښ هم کړی چې کچېری غوښتنې ونه منل شي، د قطر په وړاندې د نورو سختو اقداماتو په ترڅ کې به د دې هیواد غړیتوب د خلیج د همکارۍ په شپږکسیزه شورا کې وځنډوي. په دغه شورا کې پر قطر سربیره سعودي عربستان، متحده عربي امارات، بحرین، کویت او عمان غړیتوب لري. په عین حال کې مصر ویلي چې د بهرنیو چارو وزیر به له خپلو سیالانو د سعودي عربستان، متحده عربي امارات او بحرین سره بل سبب کې وګوري او له قطر سره د راتلونکو اړیکو په اړه به خبرې وکړي. دغه راز د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په راپورته شوې لانجه کې د قطر د منځګړیتوب ملاتړ کړی او له ټولو خواوو غوښتي دي چې له زغمه کار واخلي. سپینې ماڼۍ هم په رون د ورځې په پای کې د ویل چې ولسمشر ډونالد ترامپ په جلا توګه د سعودي عربستان، قطر او متحده عربي اماراتو له مشرانو سره خبرې کړي او د دغې لانجې پر دوام اندېښنه څرګنده کړې ده.
ډېره زیاته مننه نوري صاحب. قدرمن اوریدونکو، د قطر او د سعودي عربستان او د سعودي د متحدانو ترمنځ د لانجې په اړه د ورستی حال په اړه جزئیات مول ازادۍ راډیو اوریدل. را سره اوسې د خبرونه په دوام کې ستاسو اس ام اسونه هم راخلو. خدا شیبه مرزی احمد زی ته غوښ شي چې اقتصادي خبرونه چمتو کړي.
جمهوری ریاست وایي چې افغان ولس مشر محمد اشرف غنی به ترکمنستان ته په سفر کې د اقتصادي همکارۍ سو تفاهم لیکونه هم لاسلیک کړي. د جمهوری ریاست د ویان مرسیل دواخان مینپال نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه تفاهم لیکونه تر ډیره حده د ترانزیت، سوداګری، جوړیکو او د ټاپي پروژې د کارونو د چټکتیا په برخه کې دي.
سفر په جریان کې څو موافقتنامې چې لوی برخه اقتصادي دي دا به لاسلیک کړي. ترانزیت په برخه کې ده، سوداګری په برخه کې او د
افغان ولس مشر نن سهار د لوړ پوړي دولتي پلاوي په مشرۍ د ترکمنستان د مرکز عشق آباد پر لور روان شو. په پام کې ده په پکتیا کې ډېر ژر د صنعتي پارک زر جریبه ځمکه پر سوداګرو وویشل شي. د پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو خونې رئیس نذیر عالم یار نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه تر اوسه 1400 سوداګرو خپل غوښتنلیکونه د یاد ولایت د سوداګرۍ خونې ته سپارلي دي. ښاغلی عالم یار وایي چې د پکتیا سوداګرو ته په صنعتي پارک کې د ځمکې ویش په سلګونه کسان ته د کار زمینه برابروي. نوموړی وایي چې په دې سره به په دغه ولایت کې د کورنۍ تولیداتو صنعت هم وده وکړي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 1250 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلو بوجۍ 2150 افغانۍ، د وریځې یو درې نیمه بوجۍ 1300 افغانۍ، 14 لیتر غوړ 1160 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1500 او 1 لیتر ډیزل په 3000 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 38 افغانۍ او 10 پوله، یو یورو 20 افغانۍ او 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 80 افغانۍ، زر ایرانی 88 افغانۍ او 80 پوله، او زر پاکستانی کلدار 650 افغانۍ. د اقتصادي خبرونو پای
ته ازادي رادیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو، او سم ورزو نور موضوعاتو ته. یو جک پوری امریکایي پلاوی چې مشري د امریکایي سناتور جان مکین پر غاړه ده، پرون د پاکستان له سیاسي او پوځي مشرانو سره وکتل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د پلاوی له پاکستانی چارواکو سره پر نورو مسایلو سربیره د افغانستان په اړه هم خبرې کړي. د پلاوی په داسې حال کې پاکستان ته سفر کوي چې د امریکا نوی ولسمشر ډونالد ټرمپ او د سپینې ماڼۍ نور چارواکي د افغانستان د ستراتیژۍ په اړه غور کوي. په دې اړه تفصیل د ازادۍ راډیو د خبریال ذبیح الله شفق په راپور کې واورئ.
د امریکا د متحده ایالاتو یو جګپړي پلاوی په اسلام آباد کې د پاکستان له سیاسي او پوځي مشرانو سره پر نورو مسایلو سربیره د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په خبر پاڼه کې ویلي چې دغه پلاوی چې مشر یې سناتور جان مکین کولا د یکشنبې په ورځ په بهرنیو چارو کې د وزیر اعظم نواز شریف له سلاکار سره ترجیح سره په لیدنه کې د سیمې افغانستان او په پاکستان کې د ترهګرو پر ضد پوځي عملیاتو خبرې کړې دي. خبر پاڼه کې چې ښاغلی عزیز امریکایي پلاوی سره په خبرو کې د سیمې د امن او ثبات لپاره د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې خورا مهمې بللې او په دې لړ کې دواړو هیوادونو ترمنځ د سور اړخیزو اړیکو د پراختیا هیله ښودلې ده. امریکایي پلاوی له سرتاجي سره پر نور مسایلو سربیره د افغانستان په اړه هم غږېدلی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په خپل خبر پاڼه کې ویلي، ښاغلی عزیز امریکایي پلاوی ته ویلي چې پاکستان په افغانستان کې تلپاتې سولې لپاره هر ډول هڅو ته ژمن دی او همداشانې په افغانستان کې د تلپاتې سولې بیا رغونې او د دې هیواد د اقتصادي پرمختګ لپاره د امریکا، پاکستان، افغانستان او چین سرولخیزې کمیټې رول مهم بللی دی. پاکستاني چارواکو دغه امریکایي پلاوي ته په پاکستان کې د روانو ضرب عذب او رد الفساد پوځي عملیاتو په اړه هم معلومات ورکړي او ورته ویلي دي چې په دغه پوځي عملیاتو کې په پاکستان کې د ترهګر نټورک او پټنځایونو له منځه وړي دي. له بلې خوا د پاکستاني پوځ مطبوعاتي څانګه آی اس پی آر وایي چې سناتور جان مکین په مشرۍ دغه امریکایي پلاوی د پوځ له مشر سره په لیدنه کې د سیمې او افغانستان په امنیتي مسایلو خبرې کړې دي. د دغې څانګې خبر پاڼه په دې اړه کېږي چې د پاکستان د پوځ مشر امریکایي پلاوی ته د سیمې د امن او ثبات لپاره د پاکستان هڅې په ډاګه کړي او د دې هدف لپاره یې د لا ډېرو هڅو ډاډ ورکړی او زیاتوي. جان مکین د ترهګرۍ په ضد جګړه کې د پاکستان قربانۍ منلې او همداشانې د پاکستان او افغانستان ترمنځ امنیتي همکاري مهمه بللې ده. پاکستاني چارواکو همداشان د نوي ترهګرۍ ډلې داعش په ګډون د ټولو ترهګرو ډلو د ځپلو او مخنیوي لپاره له امریکا سره د ژورې او نږدې همکارۍ لپاره تیاری ښودلی دی. د یادونې وړ ده چې دغه جګپړی امریکایي پلاوی په داسې وخت کې د پاکستان سفر کوي چې ټاکل شوی د امریکا نوی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په روانه میاشت کې د افغانستان په اړه خپله پالیسي اعلان کړي.
او اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. اجمل تورمان د نن ورځپاڼې کتلي او په لنډي سره راته وایي چې په پاڼو کې کوم مطالب خبره کړي دي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې د خبرو او موجوده اړیکو په اړه یو شمېر لیکنې چاپ کړي دي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې د خپلې نننۍ غنې په سر مقاله کې لیکلي، د پاکستان لومړي وزیر پرون په یوې ځانګړې ناسته کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو پر پراختیا ټینګار کړی. په سر مقاله کې راغلي دا په داسې حال کې چې پاکستان د ترهګرو نه د ملاتړ په تور د نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول د ځینو امریکایي بنسټونو او چارواکو لخوا تر جدي فشار لاندې دی. سر مقاله لیکونکی لیکي، تیره اونۍ د چین د بهرنیو چارو وزیر پاکستان او افغانستان ته د خپل سفر په ترڅ کې هڅه وکړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د جوړېدو لارې چارې ولټوي. د سر مقاله لیکونکي په باور پاکستان اندېښمن دی او غواړي په هر ډول چې وي ځان د نړیوالو له فشار راوباسي. او د چارو د کارپوهانو په حواله یې لیکلي چې د پاکستان د لومړي وزیر وروستی دریس هم تر ډېره تکتیکي او ولزغلوونکی دی. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپل سر مقاله کې د سولې په اړه د پاکستان په حضرت ولسمشر غنی تازه څرګندونې راخستې، کومې چې تېره ورځ یې د سولې د عالي شورا د رئیس او غړو د معرفي په غونډه کې کړې دي. سر مقاله لیکونکي لیکلي، ولسمشر غنی وایي له پاکستان سوله نه غواړي بلکې له پاکستان سره سوله کوي. په سر مقاله کې راغلي، پاکستان باید نور د افغانستان پر وړاندې خپل ضدیت پرېږدي او له افغان جګړې لاس واخلي، کنه نو د ده په باور سخت زیانونه به وګالي، ځکه په خبره یې ټول په دې پوهېدلي چې پاکستان د ترهګرۍ او سختدریځۍ هیواد دی او دې چارې د افغانستان په شمول د سیمې او نړۍ سوله ننګولې ده. دنیا خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي، ټاکل شوی ډېر ژر یو پاکستاني پلاوی د چین په منګړیتوب د سولې د خبرو لپاره کابل ته راشي، چې د مطلب د لیکونکي په وینا ارګي هرکلی کړی او د دواړو هیوادونو د اړیکو د پراختیا په برخه کې د خبرو اترو دا پړاو مهم ګڼلی دی.
زمون غاغل ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، اوس هم ستاسو هغه اس ام اسونه وړاندې کوو چې تاسو د افغان بي سیم د 1313 شمیرې لاره ازادۍ رادیو ته راستولې دي. جانباز فهیم په خپل اس ام اس کې لیکلي هغه افغان کډوال چې په دې ورستیو کې هیواد ته راستانه شوي هیله ده چې حکومت ورته جدي پاملرنه وکړي. شفیق الله هوتکی له کندوز ولایت څخه لیکي، له مرکزي حکومت څخه هیله کوم چې د کندوز امنیت ته جدي پاملرنه وکړي او له طالبانو څخه غواړم چې نور نو سوله وکړي او له جګړې لاس واخلي. او عبدالواحد مدقق له لوګر نه په خپل اس ام اس کې لیکلي، په لوګر کې صحي خدمات چندان ښه نه دي، د صحت عامې پاملرنه دې مسلې ته غواړم. د ازادۍ راډیو خبری مجله اوري. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت افغان پیژندل شوي سندرغاړي وحید قاسمي ته د موسیقۍ د استاد لقب ورکړ. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمن په یو راپور کې همدا موضوع د ښاغلي قاسمي هنري کارونو ته لنډه کتنه کړې او په دې اړه یې د ده خپلې خبرې هم راخیستې دي. په پیل کې
او وحید قاسمی هم د موسیقۍ په برخه کې استاد او د اطلاعات او فرهنګ وزارت څخه په رسمي ډول د خلقاب خپل کړ. هغه چې له څلوېختو زیات کلونه د افغاني موسیقۍ په برخه کې کار وکړ او د خپل تنقید المیتوب توري شقیقې ورته سپینې کړې.
یو سلویخ کال کیږي چې زه د موسیقۍ په برخه کې رسمن حضور لرم او د موسیقۍ په بیلابیلو برخو سندرو ویلو، سندرو جوړولو او د موسیقۍ د سیړنې او په ورته نورو برخو کې کار کوم.
قاسمی تر وسه او زیاتې سندرې جوړې کړي چې وازې شاوخوا یو سلاتیا یې خپل او نورو سندرغاړو ویلې دي. وحید قاسمی تر ډیره په خپلو هنري کارونو کې په نوښتونو پسې ګرځېدلی. په وروستیو دوو میاشتو کې د یووالي په نوم یوه سندره جوړه کړه چې د افغانستان په لسو ژبو ویل شوې ده. د لویانو تر څنګ ماشومانو ته هم سندرې او ترانې ویلې دي. نوموړی وایي د فولکلوریک موسیقۍ د مستند سازۍ په برخه کې هم کار کړی دی.
له 2009 نه تر 2014 پورې مې په سلورو ولایتونو کې د فولکلوریک موسیقۍ د مستند سازۍ په برخه کې کار کړی. دا هغه کارونه دي چې په تیر یو سلویخ کلن هنري ژوند کې مې کړي دي. د کار په پیل کې یم او هیله لرم ډیر کار وکم.
خو له خپل کار او هنر نه خوشاله قاسمی بیا په ټوله کې د هنرمندانو په اړه وایي.
هنرمندان زما پند هغه کسان دي چې دوی قرباني ورکوي. که د هنر پر ځای پر یو بل کار بوخت شي نو د عمر په پای کې به آرام او هوسا وي.
قاسمی د افغاني موسیقۍ لومړنی استاد نه دی، تر د مخکې یو شمېر نورو هنرمندانو ته هم د موسیقۍ په برخه کې د استادۍ لقبونه ورکړل شوي دي. خو دی ټینګار کوي چې باید معیارونو ته پام وشي.
کله چې دا لقب ورکول کېږي باید د هنرمندانو کارنامې وکتل شي. موږ یو شمېر کسان لرو چې عمرونه زیات شي بیا له دې عمله چې په یاده برخه کې وخت ډیر تیر کړی ورته لقب ورکول کېږي. خو تش نوم کوم ځای نه نیسي، باید د هنرمند لاسته راوړنې معلومې وي او معیار باید دا وي چې د خپل هیواد موسیقۍ ته خدمت کړی وي.
تورتمونه دی هر خواته سترګور شول هم به سترګو، خو کلاس او خي وهي څوک دی ولري پرتنه ده.
د ازادۍ راډیو له پیاو سټوډیو څخه غرمنۍ خبري مجله اوري.
پیغامونه او ځوابونه
السلام علیکم مرزا بولس علیکم مکتبونه بندي او مکتبم نسته ټول ګډه کښنان ماشومان د تعلیم پازو.
السلام علیکم مرزا پراده چارواکو صدا هله لروش نو سومند کی مکتبونه خلاص کی او خدای طالبانو ام اجازه ورکړي.
السلام علیکم میدان وردګ د مسلمانانو څخه مې دا غوښتنه ده چې میدان وردګ ولایت کې ټول کله کابینه د ښوونځي جوړ شي دلته یو ښوونځی هم نشته مننه کوم
السلام علیکم زموږ د جلاوت پولیسو علي کې په مرکز کې ودانه ښوونځی خلاص دي د ماشومانو پر مخ باندې نور ټول ښوونځي ته رسیدي دي نو موږ د وزیر صاحب څخه دا هیله کوو چې دغه زموږ ښوونځي فعال کړي او دغه ته توجه وکړي د زموږ د ماشومانو آینده ته
د افغانستان د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل داسې ځواب وایي
د دې لپاره زموږ د نظام رهبری هم په هڅو کې دغه لپاره د افغانستان ولسمشر د ښاری پراختیا وزارت او همدارنګه د کلیو بیارغونې وزارت ته هدایت ورکړی چې د خپلو ټولو پروژو یو برخه معرف ته ځانګړي کړي یعنی زموږ مکتبونه هم ورسره ورغوي چې موږ د تعداد په شان د په شکل راوخلو لږ تر لږه د 9000 ترمنځ تعمیرونه باید جوړ شي چې ډیرو پیسو ډیر وخت ضرورت لري
ستاسو پوښتنې او د چارواکو ځوابونه او قدر منوریدونکو را سره اوسئ د خبرونې په راتلونکي نیم ساعت کې د زهرو کاروان چې په افغانستان کې د مخدرو موادو د تولید قاچاق او د پروسس په اړه بحثونو ته ځانګړی دی د دې پروګرام د اوریدو لپاره د دې خبرونې په دوام کې را سره اوسئ همدارس د ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونو په دوام کې نور موضوعات او مطالب هم لرو د شیبه د زهرو کاروان اونیز پروګرام واورئ
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو محترم اوریدونکو سلام زه عبد الله حنانزه ل خپل تخنیکی همکارانو سره یو ځل بیا د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې ستاسو پوچو پړکیم نن نه خبرونه مو د جون میاشتې شپږ مې نیټې ته چې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې ل نړیوالې ورځ سره برابر د ځانګړي کړی ده د نورو خبرونو په څیر مو په دې خبرونه کې هم تاسو ته په زړه پوري مطالب چمتو کړی خو له هر څه نه مخکې د مخدره موادو په برخه کې د تیرې ونې پیښو او لاسته راوړنو ته یو کتنه کوو د کورونیو چارو وزارت له مخدره موادو سره د مبارزې پولیسو د تیریونی په جریان کې د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې یو نیم تونه مخدره مواد کشف او ترلاسه کړي دي له مخدره موادو سره د مبارزې موینیت بیان مهدی کاظمی د پنځشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل له مخدره موادو سره د مبارزې پولیسو په تیریونی کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې د هیواد په بیلابیل ولایتونو کې یو نیم تون بیلابیل مخدره مواد کشف او نیولې دي ښاغلی کاظمی زیاتوي چې د مخدره موادو په تور یې دوه ویشت تنه قاچاقوړونکي هم نیولي او عدلی او قضایي ارګانونو ته یې سپارلې دي درې تنه چې غوښتل یې مخدره مواد په خپلو خېټو کې له هېواده بهر قاچاق کړي د حمید کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې ونیول شول له مخدره موادو سره د مبارزې د عدلی او قضایي مرکز بیان خالد موحد د چهارشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل دا درې کسان چې له مخدره موادو ډک 128 کپسولونه یې په خپلو خېټو کې ځای پر ځای کړي وو او غوښتل یې د هند ډیلي ښار ته یې قاچاق کړي له مخدره موادو سره د مبارزې د قضایي او عدلي مرکز د کارکوونکو له لوري ونیول شول او ورسته خبر دا چې د کابل پولیسو د کوچنی اختر په درې ورځو کې وکستان د مخدره موادو او الکولي مشروباتو د قاچاق او خرڅلاو په تور په کابل ښار کې نیولې دي د کابل د امنیت قومندانۍ ویان بصیر مجاهد ازادي راډیو ته وویل د کابل پولیسو د اختر په درې ورځو کې د خاري ګزمي پر مهال څلور کسان له 980 ګرامه ډول مخدره موادو سره د ښار په مختلفو ناحیو کې نیولې دي نوموړي زیاته کړه چې له نیول شویو کسانو څخه 650 ګرامه چرس 240 ګرامه هیروین 90 ګرامه تریاک او 26 بوتله الکولي مشروبات لاسته راغلي دي تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اورئ په دې خبرونه کې مو د مطالب تاسو ته چمتو کړی د افغانستان د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې وزارت د دې پدیدې پر وړاندې د مؤثرې مبارزې لپاره د سیمې په کچه د یوې عملي تګلارې پر جوړېدو ټینګار کوي
د منطقې ملکونه په رښتینې توګه ونه غواړي چې مبارزه وکړي او د هغې اعتبار جوړ نه شي دا مبارزه یوازې په ملي شکل کې خان نه لري او یوازې د حکومت نه شي کولی
په دې خبرونه کې متاسف ته یو ګردې میز هم چمتو کړی چې په تیره یو نیمه لسیزه کې په افغانستان کې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې پر مؤثریت پکې بحث شوی
پر ډېره لوړه سطحه باندې په دې کې لاسونه موجود دي
د جهانی دنیا څخه را شروع بیا په خپل په داخل کې په افغانستان کې په ډیر لوړ ساته ګمارل سوي مسؤلین په دې کې لاس لري
او د خبرونې پروستي برخه کې به یو ډرامه هم واوري.
کمانډان سه ما
و نور خبره مکوه الکانو د ملک صاحب لاسونه وتړي وټر کوي خو ځوي.
بس راځو د خبرونې لومړی مطلب ته. د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت وایي د سیمې هیوادونه د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې له دوی سره لازمه همکاري نه کوي. د دې وزارت د پالیسۍ او ستراتیژۍ د برخې مرستیال جاوید احمد قایم د چهارشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل که څه هم د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د افغان حکومت او سیمې د هیوادونو ترمنځ تړونونه موجود دي خو یوازې د کاغذ پر مخ پاتې دي. لبل لوري د مشرانو جرګې ځینې غړي بیا پر ځینو ګاونډیو هیوادونو په تیره بیا ایران او پاکستان تور پورې کوي چې د مخدره موادو قاچاق او په افغانستان کې د کوکنارو کښت زمینه برابره کړې ده. نور جزئیات په راپور کې.
که څه هم د نشې توکو پر وړاندې د مبارزې لپاره د افغانستان او سیمې د یو شمیر هیوادونو ترمنځ د همکارۍ قراردادونه موجود دي خو د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت په دې برخه کې د مؤثرې مبارزې لپاره د سیمې په کچه د یوې عملي تګلارې پر رامنځته کولو ټینګار کوي. د دغه وزارت د پالیسۍ او ستراتیژۍ د برخې مرستیال جاوید احمد قایم د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تر څو چې د مخدره موادو پر ضد مبارزه کې د سیمې هیوادونه راښکیل نشي په دې برخه کې صادقانه مبارزه ونکړي د افغان حکومت مبارزه به مطلوبه نتیجه ورنکړي. ښاغلی قایم ټینګار کوي چې د سیمې هیوادونه په ځانګړي ډول د افغانستان ګاونډیان باید د نشې توکو پر وړاندې د مبارزې لپاره پر یوې تګلارې سلا شي.
د ټولو دوی تن تاوان رسولی ملک تن تاوان رسولی دی او باید په داسې میکانیزم سره قانع شو چې د معلوماتو تبادله په داسې شکل سره وسي چې هم ضروري هم مؤثره وي.
له دې مخکې افغان حکومت د امریکا متحده ایالاتونو ته وړاندیز کړی چې د تروریزم په خلاف د جګړې د بریالیتوب او د وسلوالو د مالي سرچینو د لمنځه وړلو په هدف د افغانستان لپاره په خپل نوي ستراتیژي کې د مخدره موادو پر ضد مبارزې ته هم ځای ورکړي. د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس چې تر ډېره د دغې ستراتیژۍ د جوړولو مسؤلیت لري وایي چې د نوې ستراتیژۍ له مخې به د وسلوالو پر ضد د مبارزې ترڅنګ د مخدره موادو د تولید او قاچاق په څیر په سیمه کې د جګړې د لاملونو د لمنځه وړلو لپاره هم مبارزه کیږي. په افغانستان کې له تیرې یوې نیمې لسیزې راهیسې د نشه یي توکو پر وړاندې مبارزه کیږي او په دې برخه کې د نړۍ ځینې هیوادونه لکه امریکا او برتانیا په میلیونونو ډالر لګوي خو نه یوازې دا چې دې مبارزې تر اوسه کومه حتمي نتیجه نه ده ورکړې بلکې د هرې ورځې په تیرېدو سره د نشه یي توکو په تولید کې زیاتوالی راځي. د مشرانو جرګې د دفاعي او کورنی امنیت کمیسون رئیس محمد هاشم الکوزی بیا ازادي راډیو ته وویل چې د ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان خلاصې پولې او دغو هیوادونو ته د قاچاقړونکو آزاد تګ راتګ په افغانستان کې د کوکنارو کښت او د مخدره موادو تولید ته زمینه برابره کړې ده.
کچېره مواد مخدر امسای وادونه ته انتقال لسی زما بزګر نه کری. بزګر کار د پیسو سره دی او بزګر د خپل مجبوری په خاطر باندې مواد مخدر کری. کچېره دا سرحدونه بند شي او مواد مخدر قیامت راښته شي بزګر خپل غنم او جواری کری او د دې مواد مخدر څخه به نفرت کوي او نور به دا کش نه کری.
لدی مخکې د ملي شورا یو شمیر غړي هم ویلي وو چې په افغانستان کې له مخدره موادو سره د مبارزې بڼه باید بدلون ومومي او دغه مبارزه باید سیمه ییز شي. د کورنیو چارو وزارت پخوانی مرستیال میرزا محمد یارمن هم د مخدره موادو پر ضد مبارزه یو نړیوال مسؤلیت بولي او ټینګار کوي چې د دې پدیدې پر وړاندې نه یوازې د سیمې بلکې د نړۍ په کچه باید مبارزه وشي.
څرنګه چې مخکې مې هم یادونه وکړه د جون شپږ ویشتمه نیټه د نشې موادو پر ضد مبارزې نړیوالې ورځې ته ځانګړې شوې. دغه ورځ په افغانستان او نړۍ کې داسې مهال لمانځل کیږي چې افغانستان د کوکنارو د تولید کوونکي هیواد په سر کې راځي. که څه هم په افغانستان کې د نشې موادو د کښت تولید قاچاقو او استعمال پر ضد بېلابېلې دولتي نادولتي او نړیوالې ادارې فعالیت کوي او په دې برخه کې ډېرې پیسې هم لګېدلې دي خو دا چې په تېرو 15 کلونو کې دا مبارزه څومره بریالۍ وه، د دې مبارزې پر وړاندې کوم عمده خنډونه پراته وو او حل لارې یې څه دي، د دې موضوع د ارزونې لپاره مو یو بحث چمتو کړی. د بحث میلمانه دي د نشې موادو پر ضد د مبارزې وزارت د پلان او پالیسۍ عمومي رئیس محمد عثمان فروتن، د مشرانو جرګې غړی رانا ترین او د مخدره موادو د برخې کارپو محمد اشرف نصری.
د دې بحث اوریدو ته مرابولم. فروتن سپ لومړی پوښتنه به تاسو نه مطرح کړم. په تیرو 15 یا 14 کلونو کې د مخدره موادو پر ضد روانه مبارزه څومره بریالۍ وه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په افغانستان کې نه تنها دغه په دغه 14 کلونو کې د نشه یي توکو پر ضد مبارزه دستاوردونه درلوده، خو په کې لږ ستونزې هم موجوده وه.
که مشخصا اشاره وکړئ دغه ستونزې څه وې چې پر وړاندې ودرېدي او دغه مبارزه ستاسو پاند څومره چې مطلوبه نتیجه یې باید ورکړې وه نه یې ورکړ؟
لومړی ناامني. ګوره، د 2014 کال د تریاک د سروې په اساس 93% د تریاک کښت په هغه ولایتونو کې متمرکز ده چې هلته کې د ناامني تهدیدات په لوړه کچه کې ده. له بلې خوا منطقوي او بین المللي قاچاق یو لغت و استونزو ندید. قاچاق د نشه یي توکو کچه د تقاضا په نړۍ په مارکیټونو کې سبب کیږي چې د نشه یي توکو قیام لوړ سي، او دا زمونږ بې بضاعت دهقینو ته انګیزه ورکوي چې دوی لاړ سي او تریاک.
یعنی فروتن سپ، تاسو په دې برخه کې خپل کارونه بریالي ګڼئ پرته دې چې امنیتي ستونزې او په بازارونو کې لوړه تقاضا د دوی مخه نیولې؟ ستاسو کارونه رښتیا هم بریالي وو؟
د نشه یي توکو د مبارزې وزارت مسؤلیت د نشه یي توکو په مقابل پالیسی جوړول، همغږي او همدا توګه نظارت د برنامو او گزارش دهی.
څومره تاسو نظارت وکړئ؟
موږ خپل نظارتونه کړی دي، خپل راپورونه جوړ کړی دي. دغه سروې چې موږ تاسو اوس بیان وکړه، دغه د نشه یي توکو د تریاک کلنیز سروې، دغه گزارش موږ د یونودیسی سره یو ځای جوړو او دولت ته وړاندې کوو او ټول نړۍ ته وړاندې کوو. موږ خپل کارونه کړی استو. نور مرتبط او زیربط ادارات هم زین کارونه په دې اکل کړی دي، لکن په کې ستونزې هم وو. دغه ستونزې ځکه وو چې دغه مشکل بنسټي اساس زمونږ په هیواد کې نشته دی. دغه اساس او بنسټ نه یوازې په منطقه ای کچه که ده، بلکه په نړیواله کچه که هم ده. او مونږ تر هغه وخته پورې چې د نشه یي توکو قاچاق په منطقه او په بین المللي توګه او په همدات توګه د نشه یي توکو مارکیټونه په نړۍ په مقابل کې هم په سمه توګه مبارزه ونه کړو، زمونږ داخلي مبارزه هغه څومره چې باید موافق وي موافق نشي کولای.
پروتان سیب بیرته تاسو سره ګرځم. اغلی ترین، لکه څنګه چې پروتان سیب یادونه وکړه، د نامنویو څخه یادونه وکړه، همداراز په نړیواله سطحه د مخدره موادو لپاره لوړه تقاضا. خو په تیرو کلونو کې د کوکنارو د کښت لپاره هغه څه چې افغانستان یا اتیا سلنه تولیدی په افغانستان کې، په دې برخه کې ډېرې پیسې ولګول شوې. څه فکر کوئ چې دغه کښت ولې راټیټ نه شو؟ ولې په دې برخه کې مؤثره مبارزه او جدي مبارزه ونه شوه؟
په واقعیت سره که د یو نظارتي ارګان په نمایندګۍ سره وژغېږم، د تیرو څو کلونو را په دې خوا نه تنها دا چې مبارزه بریالۍ نه وه د مواد مخدر په وړاندې، بلکې نورې رنګ رنګ ستونزې هم همدغه پروګرام همدغه مبارزې را وزېږولې. په افغانستان کې ناامنیو را مابینځته کېدل، په افغانستان کې د همدغه مواد مخدر د بوټي له وجې څخه چې په اکثره هغه ولایاتو کې چې دا بوټي کرل کېږي، په افغانستان کې په هغه ولایاتو کې شدیده جګړه روانه ده. لاس پر لاس کېدل د مواد مخدر د هم د طالب د هم د جهانی خارجي تجارانو هم د افغانستان د دولت لوړپړو غړو هم د مافیا د غټو غړو چې هغوی په همدغه کې لاس لري، او هم ورسره د هغه کسانو چې په همدغه مبارزه کې ګواکې کار کوي. زما په نظر باندې هر هغه فساد یا هر هغه شته ستونزه چې په افغانستان کې فعلاً سته، دا د همدغه بوټي له وجې څخه
دی. تاسو د ادارو ضعف ګڼئ، مدیریتي ضعف ګڼئ، که دغه شته اداري رښتیا هم هغه څه چې مسؤلیت د دوی دوی ترسره نه کړ؟
واقعاً موږ به هر څه پر جهانیانو باندې نه توانو، بلکې خپل ضعف لرو. د مواد مخدر پر ضد د مبارزې دفتر یعنی پالیسي څه په درد خوړل کېږي؟ پالیسي چې تر څو تطبیقي چاره ونه لري هغه پالیسي په درد نه خوړل کېږي. کین دا چې بدبختانه پالیسي جوړیږي او پالماری کې شول کېږي تطبیقي نه،
قانون جوړ دی په الماری کې پرو دی تطبیقي جنه مابسونه مو اکثریت په د مواد مخدر په نیولسو کسانو باندې ډک دی، لیکن بدبختانه هغه ډیر په کښته کچه باندې چې د خپل اولاد د ډوډۍ د پیدا کول د پاره په یو ډیر کم مقدار سره هغه ترلاسه کول یا خرڅول یا ورڅخه استفاده کول، زما په نظر باندې دا بسنه نه کوي د دغه بوټي د نابودۍ لپاره، بلکې د دې لپاره اساسي کار پکار دی. هغه وزارتونه لکه د سیاتیامي وزارت، لکه وزارت داخله، لکه د زراعت وزارت، لکه خپل د مواد مخدر پر ضد مبارزې وزارت.
نسی سپ لکه څنګه چې فروتان سپ هم یادونه وکړه او هغه ترين هم ذکر وکړ چې دلته یو خوانه کاد په نړیوال بازارونو کې د کوکنارو یا د مخدره موادو لوړه تقاضا ده، لبل خوانه زمونږ خپل ضعف دی، مدیریتي ضعف دی، دلته چې مونږ نه یو توانېدل چې هغه شته ستراتیژي شته پالیسۍ تطبیق کړو. له تیرو کلونو راهیسې، یعنی په تیرو لسو کلونو کې دولسو کلونو کې دلته ځینې ډېرې ادارې هم رامنځته شوې، سربېره پر دې چې مونږ یو ځانګړی وزارت لرو، دې ته موینیت هم رامنځته شو، عدلي او قضایي مرکز هم رامنځته شو، ځانګړې څارنلۍ هم رامنځته شوه، داسې ډېرې غیر دولتي ټولنې هم رامنځته شوې، خو دغه مبارزه بیا هم مؤثره نه وه. څه فکر کوي د دغو موازي ادارو موجودیت او د ادارو تعدد څومره دغه لړۍ ستونزمن کړې ده؟
تعدد د ادارو خو ګټه نه لري بلکې نقصې کړی ده. او هغه دا ده چې یوه اداره وی چې زه خپلې سساز اداره یم او پالیسي ګانې مې جوړې کړي او ستراتیژي جوړوم، نور زما مسؤلیت خلاص ده. بل وی زما مسؤلیت خو تنفیذ د قانون ده، قاچاقبرانو پسې ګرځم چې وینې سم او بندیخانې تیرولم او سرنوالۍ ته سپارم. دغه نورې ادارې بیا د خپلو پروګرامونو په چوکاټ کې یو کامه برخه د نشي توکو مبارزې تر چوکاټ لاندې استعمالوي. دغه مسله ده چې دلته یو داسې یو سیستم باندې کار کول پکار دي، هر اداره خپل کاری اجنډا کې باید نشیتو کې د مبارزې مسله لکه د بشري حقوقو په شان باندې په خپل پروګرامونو او پلانونو او پالیسیو کې به شامل کړي او دا ورته یو اولویت وي.
فروتان سپ اغلی ترين زمامدار نسی سپ دیتا اشاره وکړه چې شته پالیسۍ په سم توګه نه تطبیقېږي. تاسو د پالیسی ساز وزارت په توګه چې تاسو هم نظارت کوئ د دې تطبیق نه، دا ولې ضعف څه شي کې دی؟ ولې نه تطبیقېږي؟ ولې اړوندې ادارې په دې برخه کې پاتې راغلي دي؟
د نشه یي توکو د مبارزې پالیسیانو او استراتیژي داسې جوړیږي چې نه یوازې د نشه یي توکو د وزارت مسؤلین پکې برخه لري، بلکې دا په ګډه توګه په مشترکه توګه د نورو وزارتونو سره یو ځای جوړیږي.
د دغه تطبیق نظارت څوک؟
د تطبیق په ساحه کې ستونزه شته. د نشه یي توکو مبارزې په هغه توګه چې په هغه سویه چې ضرورت ده د نورو وزارتونو په برنامو کې په سمه توګه نه ده شامل سوی، او د دغه ستونزې د حل کولو دپاره مونږ اوس پله برنامو په لاره کې اچولی یستو او نورو وزارتونو سره غږیږو. د نشه یي توکو ملي پلان اوس مرور کیږي او پالیسیانو هم په دې ورځو کې مونږ لګیا یستو، دغه د نشه یي توکو د مبارزې پالیسیان مرور کیږي او مونږ په دا تلاش کې یستو چې څنګه کولای شو چې د نورو وزارتونو په برنامو کې نشه یي توکو د مبارزې په سمه توګه شامل سي.
اغلی ترین سپ څه فکر کوي؟ لکه څنګه چې فروتان سپ هم دې ته اشاره وکړه چې شته پالیسۍ کې ستونزه شته، یعنی په تطبیق کې ستونزه شته، هغه څرنګه چې لازم ده اړوند ادارې پکې برخه ناخلي، د یو نظارتي اړخ په توګه تاسو ته زده پوښتنه کوم چې څه پکار ده، څه باید وشي تر څو دغه پالیسۍ هم په سمه توګه تطبیق شي او دغه مبارزه چې هم روانه ده دا هم جدي او لا ګړندۍ شي؟
سما په نظر تیر شپارس کال ډیر ښه فرصت و د دې بوټي د لمنځوړلو لپاره، لیکن اوس په الحال چې جنگ ډیر ګرم دی په افغانستان کې، او یو لامل د جنگ هم دغه بوټي بللای سو او لبل خاص فساد خپل اوج ته رسیدلی دی. زما په نظر اوس به دا د نظارتي او پالیسی ساز او اجرایی ارګانو د پاره به ډیر ستونزمنه وي چې دوی یو بریالی یا ګړندی ګام واخلي او دوی مخ ته ولاړ سي. ما مخکې هم یادوري کړله پر ډیر لوړه سطحه باندې په دې کې لاسونه موجود دي. د جهانی دنیا څخه را شروع بیا په خپل په داخل کې په افغانستان کې په ډیر لوړه سطحه ګمارل سوي مسؤلین په دې کې لاس لري. په دې کې ډیر غټ او ډیر پولدار پیسېدار تجاران په دې کې لاس لري. په دې کې اجرائیه قوې کې هم هغه کسان چې باید د دې د پالیسۍ د تطبیق لپاره کار وکړي هغوی لاس لري. په قضایه قوه کې چون دا یو ډیره شتمنه پروسه ده او ډیره ښه یو ښه عاید لري. په دې کې قضایه قوه اکثریت په دې کې لاس لري. تاسو وګورئ که مابس ته موږ ولاړ سو، یعنې نږدې پلچرخي مابس ته که ولاړ سو، هلته نه زره مابوسین موجود دي. په نه زرو مابوسینو کې شاید 4.5 زره یې مواد مخدر وي، لیکن دغه 4.5 زره کسان هغه کسان نه دي چې هغه په لوړه کچه باندې په جهاني سطحه تجارت لري، یا په لوړه کچه دوی وظایف درلوده، مدیریتونه او مسؤلیتونه یې درلودله. دا هغه کوچني کسان دي کوم چې په ډېره کمه کچه یې دا اخیستې دي او تبادله کوله یې د ډوډۍ دپاره، د خپل اولاد د نفقې دپاره. هغه شخصي عاید چې په شخصي ډول سره د مدیرانو کورو ته ځي، یو لاره یې همدغه مواد مخدر چې په افغانستان کې کرل کېږي. دغه اوس مشرانو جرګې همدا کمیسیون پر یو موضوع باندې کار کوي چې په هلمند ولایت کې 4 ټنه مواد مخدر، چې هغه ډیر قوي مواد مخدر دی، دا ګرسیوی دی. لیکن هغه کسان چې مسؤلین دي، هغوی یو څه خاوري او داسې پرسوده سوي مواد چې هغه ډیر پخوانی ودای په پارسلو کې اچولې دي، د دې لپاره چې خلک خطا باسي، دا خلکو ته شي او هغه اصلي مواد چې باید وشول سي وخلګو ته، او یا باید هغه ارګانو ته واسول سي، هغه تر منځ ورک دي. آیا په دغه خونړي جنگ کې چې اوس پیلن په افغانستان کې روان دی او په هر ګوټ کې خپل ځای ګرم ساتلې دي، په دې کې به دا دفترونه چې یو له هغه څخه د مخدراتو کو پر ضد مبارزې ارګان دی، دوی به څنګه وکولای شي چې د دې مخاوني سي هیڅکله دا نسي کولای؟ او موږ دې ته یو په اصطلاح امیدواري هم نه لرو چې پس له دې څخه به دوی څه وکولای شي.
نصري صاحب، اغلی ترین یادونه وکړه چې په دې کې لوی لاسونه دي، هغه د حکومت دننه هم شته او په نړیواله کچه هم شته چې نه دي نیول شوي، او امیدواري هم نشته چې له دې وروسته دغه مبارزه لا جدي شي او دغه مطلوبه نتیجه ترلاسه کړي. څه په کار ده ستاسو په باندې د یو کارپوه صفت چې په همدغې برخه کې کار کړی دی، څه باید وشي؟
د تنفیذ د قانون اداري باید پیاوړی شي، قانون باید په ټولنه کې حاکم شي. د نړیوالو قاچاقبرانو، د داخلي قاچاقبرانو یا د مافیا د کړیو سره باید په جدي توګه باندې مبارزه وشي. د کوکنارو د کښت مخنیوي وشي، نه داسې کوکنارو بیا په تخریب د کوکنارو باندې په پالیسۍ باندې باید کار ونه شي، او دهقان ته باید زمینه مساعده شي چې کافي اوبه ورته مساعده شي، په بندونو جوړولو باندې، په انهارو جوړولو باندې، په اضافي اوبو ته پیدا کول. داسې بدیل فصلونه یا داسې بدیل نباتات باید تشخیص کړل شي چې د کوکنارو په ځای باندې هغومره عایدات دهقان ته لاس راوړي. د دهقانانو اضافي محصولاتو ته باید زمینه مارکیټ برابر شي.
ډېره زیاته مننه نسې صاحب. فروتن صاحب، په امریکا په نوې ستراتیژي کې چې غواړي افغانستان ته جوړ کړي، په البته په جنګي ستراتیژي کې یو علت هم د مخدره موادو کښت او تولید دی په افغانستان کې، چې دوی غواړي د جګړې د یو عمل په توګه ورسره مبارزه وکړي. که چیرې دغه ستراتیژي کې د مخدره موادو سره مبارزې ته هم ځای ورکړ شي، ستاسو وړاندیزونه به د وزارت په توګه چې په دې برخه کې کار کوي څه وي، چې دغه ستراتیژي کې باید څه ډول ځای ورکړ شي او دغه مبارزه باید څه ډول مخته لاړ شي؟
استراتیژي باندې د منطقه هیوادونو سره کار پیل کړی یست، او امیدوار یست چې داسې یو استراتیژي رامنځته کړو چې نه یوازې مونږ بلکې د منطقه هیوادونه مونږ سره داسې کومک وکړي چې د نشه یي توکو د قاچاق په سرحداتو او په بنادرو کې کنټرول شي.
ډېر زیات مننه، ډېر زیات مننه. د زهرو کاروان خپرونې اوریدونکو، دا و زمونږ نننۍ بس، تر بل بحث پورې مو په الله سپارم.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1 تکرار، هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1.
د خبرونه ورسته یو شیبو تر ورسیدو، په دې برخه کې متاسف ته یو ډرامه هم چمتو کړي. د ولسوالۍ پولیس غواړي چې د کوکنارو کښت لمنځه یوسي، خو له بلې خوا ملک آدم خان خپل کلیوال راټول کړي چې د پولیسو مخه ونیسي. دا چې دوی به د پولیسو مخه څنګه نیسي او څه به پیښیږي، دا به په دې ډرامه کې اورو چې عبدالنافع همت چمتو کړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. ملک صاحب آدم خانه موږ دې سره پر غوښتیو خیرت خو بوي
تاسې غوګونی سي چې زه اصلي خبره درته وکم
ورونو چوپ څه چې ملک صاحب سو وای
زه یو خبر لرم چې هم ښه او هم بد دی
ملک صاحب موږ خو پوه نه سولو چې ستا مطلب څه شی دی
بد خبر خو دا دی چې پولیس راځي او زموږ د کلي تریا کړوي
یاره دا خو ډیر بد خبر دی ټوله خواري به مو اوبه یسي ښه ملک صاحب دا خو بد خبر سو ښه خبر څه شی دی
اندېښنه مه کوئ زما سره یوه نقشه شته چې ښه خبر ته یې جوړ کړو
څنګه نقشه ده ملک صاحب ته خو یې راته ووایه کنه
هغه دا چې باید د کوکنارو د هر جیري ځمکې په سر څه اندازه پیسې راټولې او د ولسوال او امنیه قمندان خوله ورډکه کړو
نو له ولسوال او امنیه قمندان سره څوک خبرې وکړي داسې نه وي چې بدی وګڼي او په بالا اخته سو
وروره د ولسوال او امنیه قمندان غم مه کوئ ما له هغوی سره خبره کړې ده تاسې یوازې پیسې راټولې کړئ نور ما او کار سره پرېږدئ
بس سمه ده نو
خو یوه بله خبره هم واورئ
کومه خبره ملک صاحب
دا حاجي حسن کوکنار بیخي د سړک پر غاړه دي ولسوال یې خامخا ماتوي ځکه چې ټول خلک یې ویني خو هغه چاره هم اسانه ده
ملک صاحب څنګه اسانه ده
دا حاجي حسن ځمکه چې هر څومره کوکنار کوي له همدې پیسو څخه چې مونږ یې راټولوو قیمت ورکوو
دا هم ښه خبره ده
بابا بابا
سلطان بچی چه خبره ده ولی دومره ورختای
هغه زموږ د کلیوالو فیصله
زموږ کومه فیصله سمه خبره وکړه
هغه یو اونۍ مخکې مو چې پیسې ټولې کړې یو چا دغه مجلس عکاسي کړې او فیسبوک یې خپره کړې ها دا دی وګوره ته
دیخوا کته زما سره یوه نقشه شته هغه دا چې باید د کوکنارو د هر جیري ځمکې په سر څه اندازه پیسې راټولې او د ولسوال او امنیه قمندان خوله ورډکه کړو ما له هغوی سره خبره کړې ده تاسې یوازې پیسې راټولې کړئ نور ما او کار سره پرېږدئ
تا کوم شیطان زموږ عکاسي کړې ده اوس کار تر کار تیر دی باید یو ځای پټ سي
ما پسې ګرځه دا خو به یوازې له یوه نفر سره وي
یو نفر نه ټوله دنیا خبره سوې ده نن سار یو چا راته وویل چې دا ویډیو والي ته هم رسېدلې ده که د ما منې وخت مه ضایع کوه همدا اوس یو ځای لاړ سه ځان پټ کړه بابا هغه د پولیس باغ ته راغلل هله وتښته
ملک صاحب کورېږم مه لاسونه پورته
قمندان صاحب څه خبره ده
پوهېږې چې څه خبره ده هسې دا ناګار اچوې
قمندان صاحب زه پوه نه شوم
تاسې به په سپینه ورځ ولسوال او د ولسوالۍ امنیې قمندان ته رشوت ورکوئ او پولیس به نه خبرېږي غم مه کوه ولسوال او د امنیې قمندان مو هم نیولي دي
قمندان صاحب ما
ویل نوره خبره مه کوه هلکانو د ملک صاحب لاسونه وتړئ موټر ته یې وخېژوئ
دا ازادي راډیو ګرانو اوریدونکو دا وا د زهرو کاروان د دیونې خبرونه چې ما عباد الله حنانزي د خپل تخنیکی همکارانو په مرسته تاسو ته وړاندې کړه تر بلې خبرونې پورې مو په لاس پرم خې چاري
د زهرو کاروان
چھے در گورما سرگ میرنا رنا رنا شی تات چھے در گورما سرگ میرنا رنا رنا شی تاچ تھنکے وینما تول جہان زما 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 شی تاچ تھنکے وینما تول جہان زما 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 شی مور 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 تزما هر سپ خلاص مکه تزما دی تزما بابو زما دکه عمر دې
تیر شا تان دے قربان تولا دنیا شی ہاتھ چھ در گور ماستر گے میرا More, 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 granala har chanara.